درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زړی رادیو د نن ورځې خبرونه چې په دې خبری مجلې پیل کیږي د ماښام تر او بجو به وقفه دوام کوي. نننې یک شنبه د مریض جرلسوانی ویم کال د لندې لښپژمې او د نومبر له 28 سره برابر ده. لاس کال په خو په همدې ورځ د افغانستان په اړه د بون تړون لاسلیک شو. په دې خبری مجلې کې به چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، په پاکستان کې د ناټو د هلیکوپټرو د حمله په احتمالي نتیجو له افغانستان سره د مرستو پر دوام د ډنمارک او جرمنی د ټینګار او ځینې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. خو لومړی مو د دې سات خبرونو ته رابولم. سپین ماڼۍ د څلور ویشتنو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو په اړه له پاکستان سره یو ځای تحقیقاتو ته تیاری وښوده. د ایران یو پوځي چارواکي پرون وویل که چیرې امریکا یا اسرائیل پر ایران برید وکړي نو ایران به په ترکیه کې د ناټو پوځي تاسیسات په نښه کړي. او ټاکل شوی ده چې په یمن کې د شوي توافق پر اساس د فبروري په 28 د جمهوري ریاست لپاره تر وخت مخکې انتخابات وشي. د خبرونو تفصیل. سپین ماڼۍ دې ته تیاری وښوده چې له پاکستان سره یو ځای د هغې ادعا په اړه تحقیقات وکړي چې پر اساس یې ویل شوي چې د ناټو په هوایي حمله کې 24 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ملکي او پوځي چارواکو د شنبې په شپه د مومندو په قبایلي سیمه کې له هغې حملې وروسته خواخوږي څرګنده کړې چې پاکستان د خپلې مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په افغانستان کې ناټو یو ویان تایید کړ چې د ناټو یو الوتکه د پاکستان پولې ته څیرمه د پوځیانو مرستې ته بلل شوې وه او په ډیر قوي احتمال پر پاکستانی پوځیانو به یې ډزې کړې وي. پاکستاني چارواکي وایي د ناټو هلیکوپټرو په مومندو ایجنسۍ کې پر یوه پوځي پوسته برید کړی او نږدې 10 تنه پاکستاني سرتیري وژلي دي. په ډله ییز امنیتي تړون کې د روسیې استازی وایي نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د مخدرو موادو د قاچاق د خطر د مخنیوي لپاره د یوه ګډ میکانیزم پر پرمختیا ته اړتیا لري. ایګور لیاکین فرولوف انټرفاکس خبري آژانس ته وویل داسې یوه میکانیزم ته اړتیا ده چې له افغانستان څخه د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوی پرې وشي. روسیه تل انتقاد کوي چې په افغانستان کې د تولیدیدونکو مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه کیږي. د ایران یو پوځي چارواکي پرون وویل که چیرې امریکا یا اسرائیل پر ایران برید وکړي نو ایران به په ترکیه کې د ناټو پوځي تاسیسات په نښه کړي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر د سپای پاسداران انقلاب د هوایي ځواک د مشر جنرال امیر علي حاجی زاده له قوله ویلي چې دغه خبرداری د دفاعي ستراتیژۍ یوه برخه ده چې له امریکا او اسرائیل څخه د پیښو خطرونو د زیاتېدو مخنیوی وشي. تاکل شوی ده چې په یمن کې د شوي توافق پر اساس د فبروري په 28 د جمهوري ریاست لپاره تر وخت مخکې انتخابات وشي چې له کبله به ولسمشر علي عبدالله صالح استعفا وکړي. دا اقدام د ولسمشر د مرستیال عبدربو منصور هادي د فرمان له مخې کیږي. نوموړي ته ولسمشر صالح د خلیج په منځګړتوب قدرت سپارلی دی. د دې تازه اقدام له مخې انتخابات تر ټاکل شوي وخت مخکې ترسره کیږي. په پام کې وه د ولسمشرۍ انتخابات په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. د عرب لیگ یا عربي ټولنې د مالی وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه چې د سوریې په وړاندې د اقتصادي بندیزونو لست برابر کړي. عرب لیگ وایي په وړاندیزونو کې د سوریې د حکومتي چارواکو د شتمنیو کنګل کېدل او عربي هیوادونو ته د سوریې د چارواکو پر سفرونو بندیز شامل دي او دا اقدام وروسته تر هغه کیږي چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د دوی وروستي وړاندیزونه له پامه وغورځول. ټاکل شوی نن د عربي هیوادونو ډیپلوماتان دغو بندیزونو ته د رایې ورکولو لپاره په قاهره کې سره جرګه شي. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. د پاکستان په خبره کې د ناټو د هلیکوپټرو پر حمله د پاکستانی چارواکو له توند عکس العمل سره سره ځینې پاکستانیان وایي
تر څو پورې د دې ځای له مداخلت نه بند شي تر هغه وخت پورې به دا حمله کیږي.
د ډنمارک او جرمني مهمو چارواکو ژمنه وکړه چې له 2014 وروسته به هم افغانستان ته شاوانه روي. په کابل کې د سارک د هیوادونو چارواکو د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر یو لړ لارو چارو سلا وکړه.
په عین نمره کولای شو چې هغه ماشومان او زنانه یا نارینه چې قاچاق کیږي د دې شبکې نه استفاده وکړي.
د اروپای ټولنې په مرسته په کابل کې د پولیسو د روزلو لپاره د لوړو زده کړو د یو مرکز د جوړېدو او ځینو نورو موضوعاتو په څنګ کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او گردیز کې په اف ام 3.5 سبا لا صفه واضح اوریدای شي. په خبرونو کې مو وویل چې په افغانستان کې د ناتو یو ویان تایید کړ چې د دوی هلیکوپټری د افغانستان له پولې اوښتي او شایي پاکستانی پوځیانی وښتي وي. د شنبه په شپه د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د مومند جنسي پر وی پوسټ د ناتو ځواکونو د هلیکوپټرو له حملې وروسته پاکستان سخت عکس العمل وشوت. افغانستان ته د ناتو د اکمالاتي کاروانونو لاره بند کړه او د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې د دې ترڅنګ امریکا ته 15 ورځې وخت ورکړی چې په بلوچستان کې د شمسی له هوایي اډې څخه خپل پوځیان وباسي. پاکستان په خپل خبره کې د شمسی او د سند ایالت د جیکابابات په شمول ځینې اډې امریکایي ځواکونو ته ورکړي وي. امریکایي پوځیان ډیر ځلې له دغو اډو په افغانستان او دغه راز د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټو الوتکو په وسیله حملې کوي. د پاکستان پوز او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دې حملې د غندلو پترس کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر د بندنیو چارو وزارت احضار کړ او د پاکستان د حکومت سخت اعتراض ور وسپار. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې دا حمله به له ناتو او امریکا سره د پاکستان اړیکې لا ترنګل کړي، خو ځینې نور بیا وایي ترڅو چې د پاکستان له لوري مداخله دوام کوي دا ډول حمله به هم کیږي. په پېښور کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن انګار په دې باب له یو شمېر کارپوهانو سره شخېدلې او دا راپور یې راستولې.
د ناتو د پوځي هلیکوپټرو په یو برید کې د 13 پاکستانی پوځیانو مرګ ژوبلې، د دې هیواد ملکی او پوځي واکمن سخت په غوسه کړي. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د شنبه په ورځ خپل پلارنې سیمه ته سفر لغوه او مازیګر مهال د یوې بیړنۍ غونډې لپاره اسلام آباد ته ستون شو، خو پوښتنه دا ده چې دغه پیښه به د امریکا او پاکستان پر اړیکو د ترهګرۍ ضد جګړې پر نتایجو او په افغانستان کې د سولې پروسې پر بهیر څه اغیزې ولري. د لیکوال او ژورنالیست ثقیل یوسفزي په باور پاکستان او امریکا چې لا لوړاندې له یو بل سره مخلص نه دي او هر یو د خپلو مفاداتو د ترلاسه کولو هڅې کوي، د پیښې له لا ډېرو ستونزو سره مخ کړل.
ښکاري داسې چې یو ځل بیا د امریکې او د پاکستان چې کوم تعلقات دي هم په دغه معامله باندې
امریکا او پاکستان چې له تیرو څه باندې لسو کالو راهیسې په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړې دوه ملګري او همکار هیوادونه دي، په داسې حال کې له یو نوي جنجال سره مخ شوي چې متحده ایالات د دې جګړې د ګټلو او یا په سوله ییزه توګه د پای ته رسولو هڅې کوي. بلخوا ویل کیږي چې پاکستان هم غواړي پر روخ سر له دې ډګر څخه ځان وباسي، خو د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي دغه ډول پیښې به یاد هدف ته په رسیدو کې د دواړو هیوادونو په زیان تمام شي.
دا خند پکې چې دا شم په واقعیت چې کم دي، بلکې دا تلخی پکې راولي یو بل تعلقاتو
سره له دې چې پاکستان په دې جګړه کې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ډیره ناتو ځواکونو همکار هیواد دی، نو بیا ولې دغه سبریدونه پرې کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مختار خان یوسفزي ازادي رادیو ته داسې وویل:
کله دا ده چې تر څو پورې له دې ځای له مداخله نه بنشي تر هغه وخت پورې به دا عملي کیږي. ناتو هم مجبوره ده، افغان قوتونه هم مجبوره چې دا کار کوي.
که څه هم ځینې د نظر خاوندان دا پیښه د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د مشکوکې تګلارې په ځواب کې د ناتو یو سخت خبرداری او عکس العمل ګڼي، خو یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې دا ډول پیښې نه یوازې دا چې د دواړو لوریو ترمنځ پرتې ستونزې لا پسې زیاتوي، بلکې د ترهګرۍ ضد روانه جګړه به له لا نورو ستونزو سره مخ کړي.
سپینې ماڼۍ دې ته تیاری وښوده چې له پاکستان سره یو ځای د هغې ادعا په اړه تحقیقات وکړي چې پر اساس یې ویل شوي چې د ناتو په هوایي حمله کې 24 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د دوه ورځې سفر په ترڅ کې هلمند ولایت لاړ او په دې ولایت کې له خپلو ځواکونو سره وکتل. دوی وروسته کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. په کابل کې د افغان سیال یا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته په یوه خبري غونډه کې د خپل سفر هدفونه بیان کړل. له کابل حمید مومن په ډاډه راپور لري.
د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر ویل سوندل چې د پلاوی په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدلی وایي چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د په کابل کې له خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره په یوه خبري غونډه کې وویل که څه هم له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دی وایي موږ به په 2014 میلادي کال کې افغانستان پرې نه ږدو. لدی کال تر سبه موږ په افغانستان کې په هیڅ یو پوځي ماموریت کې برخه وانه خلو ځکه موږ به روزل شوی اردو او پولیسو لرو. خو لدی سره سره به موږ دلته یو سو د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. دوی وروزو او د پوځي مرستو تر څنګ موږ غواړو دلته د پوهنې، روغتیا او په نورو برخو کې چې ممکن وي مرستې وکړو. ویلسن دل افغانستان ته د خپل دورزنی سفر یو ورځ په هلمند کې خپل ځواکونو سره لید کاته ته ځانګړی کړی وو. د په افغانستان کې شوی پرمختګونه وستایل او ویل چې دوی خوښ دي چې د دوی د ځواکونو په حضور کې دا پرمختګونه شوی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ډنمارک د هیواد یو غښتلی مرسته کوونکی وباله او ویل چې له خپل ډنمارکي سیال سره په خبرو کې هم د دغو مرستو د دوام په څرنګوالي خبرې کړي.
د صحبتای کوم روز داشتیم راجع به همکاري
دی وای موږ په نننیو خبرو کې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د ډنمارک په مرستو خبرې وکړي. ډنمارک موږ ته ډاډ راکړ چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به نه یوازې د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې مرسته وکړي بلکې له افغانستان سره به خپل اقتصادي مرستې هم زیاتې کړي.
د ډنمارک په شان جرمني هم افغانستان ته د تورته ډاډ ورکړی دی. جرمني غواړي د 2014 میلادي کال په پای کې یعنی له افغانستان د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل پوځیان وساتي. دغه هیواد دا مهال په افغانستان کې تر 5000 زیات سرتیری لري چې اکثره د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د دې موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د جرمني د دفاع وزیر توماس دی مایزيري لبیلد ام سونټګ ورسپانی سره په خپل مرکه کې چنن بخپرستی دغه خبري وکړي. د جرمني دفاع وزیر وایي هغه ځواکونه چې په افغانستان کې پاتېږي د افغان ځواکونو پر روزنه به تمرکز کوي. دی مایزری دا هم ویل چې د دوی ځواکونه به په کافي اندازه په وسلو سمبال وي چې د خپل ځانونو دفاع وکړي سي او دغه ځواکونه به حربي یا جنگي نه وي. جرمني د محل په افغانستان کې 5315 سرتیری لري چې اکثره د افغانستان په شمال کې ډیر دي. د ناتو لوري د ټاکل سوی محل ویش لمخې جرمني ځواکونه له افغانستان په وتلو پایل کړي او شمیر به 4900 ته راکم سي. ټاکل سوی بهرني ځواکونه تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه ووزي او د افغانستان امنیتی مسولیت افغان امنیتی ځواکونو ته وسپاري. د امنیتی مسولیتونو د سپارلو لمړی پړاو بشپړ شوی او ټاکل شوی دویمه مرحله یې په نږدې راتلونکي کې پیل سي. تر امریکا او برتانیا وروسته جرمني د سرتیرو د شمیر لمخې دریم مهم هیواد دی. له 2001 میلادي کال راهیسې چې جرمني په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیل کړي 35 سرتیري په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی دي. تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته دا تر ټولو اوږده موده ده چې جرمني ځواکونه له خپل هیواد څخه د باندې یعنی په افغانستان کې د یوې لسیزې په جګړه کې ښکیل دي. په جرمني کې دننه له دغه ماموریت څخه د ولس ملاتړ کم شوی دی.
Our efforts in Afghanistan now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging up for support and we are not
the role
afghanistan simi aw da nadi la halato khabar kare
د روان خبرونې په دوام کې به ووري چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د اداري مشر وایي چې ټاکل شوی یو شمیر د امن سیمې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې شامل شي. دغه ورځ په یو بل راپور کې به ووري چې اروپایي ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې د روان ماموریت په چوکاټ کې د ملي پولیسو د جګپړو افسرانو د روزنې امکانات برابر کړي. د افغانستان په کوربتوب د سارک سازمان په څلورمه کاري او تخنیکی غونډه کې پریکړه وشوه چې د سارک سازمان په اتو غړي هیوادونو کې د انسانانو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق او ترافیک د مخنیوي کنوانسیون تطبیق شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل د روانې خپرونې په دوام کې دراورو. او اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا سپینې ماڼۍ د ته تیاری وښود چې له افغانستان سره یو ځای د هغې ادعا په اړه تحقیقات وکړي چې پر اساس یې ویل شوي چې د ناټو په هوایي حمله کې 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. جرمنی غواړي د 2014 میلادي کال په پای کې یعنی له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پوځیان وساتي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې هلمند ته لاړ او له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د ډنمارکي پوځیانو د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د عرب لیگ یا عربي ټولنې د مالي وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه چې د سوریې په وړاندې د اقتصادي بندیزونو لیست برابر کړي. او ټاکل شوې ده چې په یمن کې د شوي توافق پر اساس د فبروري په 1 د جمهوري ریاست لپاره تر وخت مخکې انتخابات وشي. تاسې زموږ شخ له ازادي راډیو څخه اورئ. د نورو راپورونو تر در اورولو مخکې مو رابولم د نړۍ مطبوعاتو ته جان آقا لیکوزي ورته کتنه کړې.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د پاکستان په سرحدي سیمه کې په یوې امنیتي پوستې باندې د ناټو د هوایي برید په اړه چې لږ تر لږه شپږ پاکستاني عسکر پکې وژل شوي مقالې او مضمونونه لیکلي دي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې اړه لیکي، متحده ایالات د تروریزم ضد جګړې کې پاکستان ته اړتیا لري، خو دا ډول حملې د دواړو هیوادونو اړیکو ته سخت زیان رسوي. ورځپاڼه لیکي، پاکستان د دې حملې په غبرګون کې په افغانستان کې ډیری ناتو ځواکونو ته اکمالاتي لار بند کړه او بهرني ځواکونه به له ستونزو سره مخامخ کړي. د پاکستان ترانزیتي لار په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو رسولو مهمه او اساسي لار ده. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼه په دې اړه لیکلي، دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د امریکا او پاکستان اړیکې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن د وژلو له وجې هم خراب شوې دي. ډیلی ټلګراف لیکي، پاکستان د هغه وخت حمله په خپل ځمکني تمامیت تیرې باله او دا چې د شنبه په ورځ له افغانستان څخه امریکایي هلیکوپټر پورته شوی او یو شمېر پاکستاني عسکري وژلي، دا به د امریکا او پاکستان اړیکې نور هم خراب کړي. خو رویټرز اژانس بیا لیکي چې اصلي پیښه بل ډول ده او د هلیکوپټر له حملې مخکې افغان او امریکایي عسکرو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې ګډ پوځي عملیات کړي ول او یو شمېر طالب وسله والی نیولې دي. په دې سیمه کې د پاکستان په امنیتي پوستې باندې حمله د افغانستان د جګړې پیچلتیا په ډاګه کوي. انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د حملې په اړه لیکلي، په کومې سیمې کې چې دا حمله شوې هغه ځای ده چې تل ورڅخه وسله وال د افغانستان پر خاورې عملیات ترسره کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، پاکستان هم په دې وروستیو کې ادعا کړې وه چې وسله وال له دې سیمې څخه وروختي او حملې کړي دي. انډیپندنت زیاتوي، د پاکستان او افغانستان طالبان په خپلو کې نږدې همکاري لري خو یوازې په افغانستان کې حملې کوي. دوی په افغانستان کې د امریکا پر هدفونو حملې کوي او د دغو وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو په جریان کې کله ناکله د پولې نږدې سیمو او د پاکستان په خاوره کې هدفونه هم په نښه کوي.
د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د لارو چارو د منډلو په هدف د سارک غونډه د جمعې پروس په کابل کې پیل شوه او د شنبې پروس یعنی پرون پای ته ورسېده. تمه ده د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو راتلونکې غونډه د 2012 میلادي کال په اپریل کې د بوټان په کوربتوب جوړ شي. صفی الله ستانکزی د کابل د غونډې په اړه دا راپور راستولی.
د سارک سازمان د اتو غړو هیوادونو د دوه ورځنۍ څلورمې کاري او تخنیکی غونډې ګډون کوونکو موافقه وکړه چې د سارک سازمان په غړو هیوادونو کې د انسانانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق د مخنیوي د کنوانسیون د تطبیق په هدف باید په لومړي سر کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین واصل نور محمد د شنبې په ورځ د دې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د نورو ګامونو په پورته کولو هم موافقه وشوه.
په عین نمره کولای شو چې هغه ماشومان او زنانه یا نارینه چې قاچاق کیږي په پرایګانو توګه په بیل کم فیس نه د دې شبکې نه استفاده وکړي. په بندرونو کې دا کمرې نصبیږي، په بندرونو کې به دا شبکه یا دغه نمره د تلیفون ثبت او راجستر وي، نو فوري او ضروري به یو تر بله سره خبر ورکو تر څو وکولای شو چې د ترافیک او د قاچاق مخنیوی وشي.
د سارکیا د جنوبی اسیا د اقتصادي همکاري د سازمان د اتو غړو هیوادونو څلورم کاري او تخنیکی غونډه د دوه ورځو لپاره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کوربتوب په کابل کې وشوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو په وینا په تیرو 15 کلونو کې د انسانانو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو د قاچاق څخه باندې څلور درو شپږ سوه پیښې په هیواد کې شوې دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مشر وایي چې ټاکل شوې یو شمېر ناامنه سیمې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې شامل شي. د دې ادارې مشر عبدالخالق فراهي پرون خبریالانو ته وویل هغه سیمې چې له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته امنیتي چارې وسپارل شي په راتلونکو ورځو کې د ولسمشر لخوا اعلانېږي. ښاغلي فراهي د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې ویلي وو کېدای شي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر په بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکنډي، غزني، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سرپل، تخار او میدان وردګ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې عملي شي. نور حال له کابل د جمیلې زریف په راپور کې واورئ.
د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې مشر عبدالخالق فرحي وویل هغه ولایتونه چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دوهم پړاو پکې پلي کېږي تر اوسه نهایي شوي نه دي.
در مرحله اول چون شما در جریان هستین،
تاسو خبري هست چې په لومړي پړاو کې اوه ولایتونه شامل و چې په هغه اوه ولایتونو کې تقریبا امنیت شو، خو د انتقال په دوهم مرحله کې ولایتونه هم ډېر دي او په هغه ولایتونو کې چې هلته پر امنیت نشته هلته بیا ځینې ولسوالۍ د انتقال په پروسه کې شامل دي. هغه ولایتونه چې د انتقال په دوهم پړاو کې شامل دي هغه د ولسمشر لخوا نه دی اعلان شوی.
نوموړي وویل په نږدې راتلونکي کې به د ولسمشر لخوا د هغو سیمو لست اعلان شي چې امنیتي مسؤلیتونه یې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. که څه هم ښاغلي فراهي د هغو سیمو نومونه ونه ښودل چې امنیتي مسؤلیتونه به یې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې ویلي وو کېدای شي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر په بدخشان، بادغیس، بلخ، دایکنډي، غزني، غور، هلمند، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سرپل، تخار او د میدان وردګو ولایت په یو شمېر سیمو کې پلی شي. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره ګټور میکانیزم نه دی جوړ شوی. په دې اړه د پوځي چارو کارپوه عبدالواحد طاقت ازادي راډیو ته وویل
داسې مشخص میکانیزم وجود نه لري. موږ ځواکونو ته هغه سلاوي چې هغوی د خپل ځمکني بشپړتیا دپاره ورته لازم دي خوابشان باندې باید ونه شي. ډېرې قوي وسلې او ډېرې درنې وسلې، توپونه، ټانکونه، حتی هوایي ځواک دا باید موږ د قوتونو سره وي.
خو د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دا پروګرام د یو دقیق میکانیزم پر اساس پر مخ روان دی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په کابل کې د افغان بیزایه شویو کډوالو ترڅنګ یو شمېر بهرني کډوال هم اوسي. دغه کډوالو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتوالي شکایت کړی. دوی له افغان حکومت او مؤسسو څخه غواړي چې په ژمي کې ورسره مرسته وکړي. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه راپور لري.
له تاجکستان څخه راغلی یو شمیر کډوال چې د کابل ښار په چرای قمبر سیمه کې په خیمو کې ژوند کوي وای د اقتصادي او د سرپناه له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د افغان بیزای شوی کډوالو په څیر له حکومت او مرسته کوونکو موسسو غواړي چې د مرستې لاس ور اوږد کړي. دوه تنو تاجکو وګړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له ډیرو کلونو راهیسې دلته ژوند کړی او بیرته به تاجکستان ته لاړ نه شي.
پنځه زره کاله کېږي چې زموږ نیکونه افغانستان ته راغلي او دلته مو شهیدان ورکړي دي او حاضر نه یو چې بیرته تاجکستان ته ستانه سو.
موږ له تاجکستان څخه افغانستان ته راکډه شوي یو. مخکې ایران ته تللي وو. شپږ میاشتې کېږي چې له ایران څخه یې دلته راړولي یو.
د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل ښار کې نږدې 300 کورنۍ خارجي کډوال ژوند کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د بیړنیو حالاتو د څانګې مسؤل حافظ ندیم د خارجي کډوالو په اړه وایي
یو شمیر کورنۍ دي چې دوی وایي موږ بلوچ یو، له کوټه څخه راغلي یو، خو تر اوسه د دې کډوالو هویت نه دی مشخص ځکه چې دوی تذکره نه لري. ځینې یې څو ژبې کوي، کله وایي چې له تاجکستان څخه راغلي او کله وایي چې له مزار شریف څخه.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه مسؤلین وایي چې دا کډوال تر ډیره افغانستان ته د کار لپاره راغلي چې دلته یې خیر غواړي او یا هم فالونه ګوري.
اروپایی ټولنه غواړي چې د افغان پولیسو د روزنې د روان ماموریت په چوکاټ کې د ملي پولیسو د جکپورو افسرانو د روزنې امکانات برابر کړي. په کابل کې د دې ټولنې مسؤلانو د شنبه په ورځ یعنی پرون د سټاف کالج د بنسټ ډبره کېښوده. په دې اړه تفصیل له کابله د حمید مومن په راپور کې.
د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی د شنبه په ورځ د کابل په ختیځ کې د سټاف کالج د بنسټ د ایښودلو په مراسمو کې د ملي پولیسو د وړتیا لوړول په ځان د بسیا کېدو په لور یو مهم ګام وباله. دا سټاف کالج چې پکې د ملي پولیسو جګپوړې افسرانو ته به د رهبرۍ او د چارو د سمون په برخه کې روزنه ورکول کېږي د اروپایي ټولنې لخوا جوړېږي. د کورنیو چارو د وزیر په وینا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر د وړتیا لوړولو سره مستقیم تړاو لري. دی وایي دا چې موږ د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دویم پړاو کې یو پرته له شکه چې د سټاف کالج د بنسټ د ډبرې کېښودل چې پکې د ملي پولیسو افسران او جنرالان به خپلې وړتیاوې لوړوي یو مهم ګام بولم. دا د پولیسو د وړتیاو د لوړولو او په تېره بیا د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د بهیر لپاره چې وړتیا ورته خورا لازمه ده یو مهم ګام دی. سټاف کالج د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په مالي او تخنیکي مرستې جوړیږي چې په یو وخت کې به د ملي پولیسو د 300 افسرانو جنرالانو د روزن امکانات لري. د دې کالج لپاره چې د جوړولو چارې به تر راتلونکي کال تر وروستیو بشپړې شي د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت 9 میلیونه یورو ځانګړې کړې ده. په کابل کې د دې ماموریت یو مسؤل جنرال یو کا خبر اعلانو ته وویل چې په دې کالج کې به د پولیسو افسرانو ته د دوی د ماموریت او رتبو په پام کې نیولو سره روزنه ورکول کېږي.
This kind of facility like we are building here
will دوی دا ډول مرکز چې موږ دلته جوړو د پولیسو په لیکو کې د نو جذبیدونکو کسانو دروزنه لپاره نه بلکې د پولیسو د افسرانو دروزنه لپاره ده. که تاسو غواړئ چې د ډګروالۍ او جنرالۍ ترکچې ترفه وکړئ نو تاسو دلته د شپږو میاشتو روزنه ته اړتیا
لرئ.
که څه هم د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت دغه مسؤل وویل چې اوس مهال لا هم د درسي پروګرامونو په اړه خبرې روانې دي او ممکن په دې برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته شي.
د ایران یو پوځي چارواکي پرون وویل کچېری امریکا یا اسرائیل پر ایران برید وکړي نو ایران به په ترکیه کې د ناتو پوځي تاسیسات پنه شکړي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب د هوایي ځواک قومندان جنرال امیر علي حاجی زاده وایي د ایران دغه خبرداري د امریکا او اسرائیل د زیاتیدونکو ګواښونو د مقابلې لپاره د دفاعي ستراتیژۍ یو برخه ده. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات سو چې د روانې میاشتې په پیل کې د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې په یو راپور کې د لومړي ځل لپاره دې ټکي ته اشاره وکړه چې ایران په پټه ځینې ازمویښتنه کړي او هدف یې هم د اټومي وسلو پراختیا ده. د ایران نیمه رسمي اژانس مهر د جنرال امیر حاجی زاده له قبل راپور ورکړی چې ویلي دي کچری موږ ته کوم غوښ متوجي وي په ترکیه کې به د ناتو پر دفاعي تاسیساتو او نورو اهدافو بریدونه وکړو. تهران وایي په ترکیه کې د ناتو د دفاعي سیستم هدف د ایران لوري د کوم احتمالي برید په صورت کې د اسرائیل ساتنه ده. ترکیه په سپتمبر میاشت کې په خپل خاوره کې د څو دفاعي رادار دستګاو له جوړېدو سره موافقه وکړه. ترکیه چرواکي وایي دغه پوځي تاسیسات د ترکیه په کوروچک سیمه کې چې د ایران په 200 کیلومتري کې پرته ده ځای پر ځای سوي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب د هوایي ځواک قومندان حاجی زاده وویل امریکا دغه راز په پام کې لري ورته تاسیسات په عربي هیوادونو کې چې د ایران په جنوب کې پراته دي جوړ کړي. د دې په وینا د اسرائیل او لویدیز لوري راپیشو غوښنو ایران اړ کړي چې خپل دفاعي پوځي ستراتیژي بدله کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشرمل احمد زید لوګر ولایت لازری ولسوالی څخه لیکي څنګه چې لازری ولسوالی څخه د لوګر ولایت او د ننګرهار ولایت غسیدلې لوی لاري ډېرې زیاتې خرابې او د دوړو خو ټګ راټګ ډېر ستونزمن شوی. د دوړو خو ولایتي ادارو ورته هیڅ ډول توجه نه کوي. نو د فواید عامل وزارت د ازادي راډیو لاري دا هله کوي چې د مهرباني لمخې زموږ سړکونه را جوړ کړي. فرید الله عبدالرحیم زی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه را لیکلي. د ښوونې او روزنې د پوهنځي ټول محصلان د جماعت د نشتون له امله له سخت مشکل سره مخامخ دي. هغه دا چې دوی خپل 15 وخته لمونځ د دې پوهنځي په خوړنځي یا کانتین کې کوي چې هلته دی هیچا توجه هم په پوره ډول لمانځه ته نه راګرځي. شرافت د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ننګراج کلی څخه لیکلي عرض دادی موږ د اوبو او برښنا وزیر صاحب نه غواړو د کلګوش په سیمه کې د برښنا بند جوړ کړي خو د نورستان قوم لپاره کار نه دی کړی. لمدي سره زموږ